کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د مصر لوی سرنوال د موټر بم په برید کې وژل شوی. د یونان صدر اعظم وایي دی به نور سخت مالی اقدامات عملی نکي، او د افغانستان حکومت وایي په هغو سیمو کې چې د مخدره موادو مارکیټونه شته دي، د داعش په شمول وسله والې ډلې هم پکې پراخه حضور لري. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. نن سه شنبه د 1349 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان نهمه ده چې د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې دیرشمه کیږي. په دې هیله چې ورځ مو په خوښۍ پیل کړې وي، دا د پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو په لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونې. په دې خپرونې کې به واورئ چې د ایچ آی وی ایډز په هکله یو نوې څېړنه وایي که د ښوونځي په موده کې یو کال زیات شي، نو دا به د ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. پولیسو د قندار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک د څانګې څخه تښتول شوي په میلیونونو افغانۍ بیرته ترلاسه کړي دي. د پاکستان حکومت بلوچ بلتون غوښتونکو ته د عمومي عفی او مالي مرستو وړاندیز کړی دی. د پاکستان د حکومت دغه هلې ځلې د بلوچستان مسله تر کومه حلوي، په دې باره کې مرکه لرو. او د متحده ایالاتو د مالی وزیر جکلو د یونان د صدر اعظم نه غوښتلی دي چې نړیوال اقتصادي توازن لپاره د یونان مالی بحران ته یو اوږدمهاله د حل لاره پیدا کړي. دا رپورټونه لږ وروسته اوړئ، خو لومړی بشپړ خبرونه روښان نورزی وایي.
په قاهره کې د موټر بم په چاودنه کې د مصر لوی څارنوال وژل سوی دی. چاودنه پرون د قاهره په شرقي سیمه کې هغه مهال وسوه چې لوی څارنوال هشام برکات په خپل موټرو کې د کور نه دفتر ته روان و. هشام برکات دغه وخت نه چې پوځ د اخوان المسلمین د ګوند حکومت راوپرځاوه، د مصر تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې وژل کیږي. برکات د اخوان المسلمین د ګوند او نورو اسلام پالو ډلو د غړو خلاف د قضیو د څېړلو مشري کوله. په کسانو کې چې برکات قضیې څېړلې، د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي هم شامل دی چې په 2013 کال کې د مصر د پوځ لخوا راوپرځول سو. د مصر چارواکو له قبره په پرونی برید کې اوه کسان ټپیا سوي هم دي چې د برکات ساتونکي او ملکیان پکښې شامل دي. یوه ډله چې ځان ته د الګیزه د خلکو د مقامات ډله وایي او دومره پیژندل سوې نه ده، پر خپل فیسبوک لیکلی دي چې برید دوی کړی دی. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په یو بیان کې برید ناروا بللی دی او ویلی دی چې مصر په قضایي برخې کې د ایمانداری یو ماډل له لاسه ورکړی دی. السیسی ویلی دی چې حکومت به د برکات د وژل کېدو په خاطر نننی جشن چې د مرسي د راپرځولو د دوهمې کلیز په خاطر جوړېدی لغوه کړي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپریس وایي چې د یکشنبې د ورځې ریفرنډم نتیجه چې هر څه وي دی به ومني. په پام کې ده چې د یکشنبې په ورځ په یونان کې ریفرنډم وسي چې دا معلومه سي چې آیا د دغه هیواد خلک غواړي چې د نو پورونو په بدل کې د پور ورکوونکو لخوا د سختو اقداماتو وړاندیزونه ومني او کنه. صدر اعظم سیپریس په خپله د دغسې اقداماتو مخالفت کوي. هغه چې د دوشنبې په شپه د یونان په ملي تلویزیون کې خبرې کولې، وویل چې حکومت به نور سخت اقدامات عملي نه کړي. یونان ویلي دي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق ته د سه شنبې په ورځ د 1.8 میلیارد ډالرو پور نسي ورکولی. د سه شنبې ورځ د یونان لپاره مهلت ټاکل سوی و چې خپل پورونه ورکړي. د یونان د مالی بحران په خاطر پرون د دوشنبې په ورځ په نړیوالو مارکیټونو کې نرخونه رالویدلي وو. د آسیا په وچه کې په جرمني او فرانسې کې د اسهامو بیې 3% رالویدلي وې. د نیویارک د اسهامو په مارکیټ کې بیې 2% راکښته سوي وې. د اروپایي اتحادیې اجرایي رئیس او د برېټانیا صدر اعظم خبرداری ورکړی دی چې که یونان د نه رایې ورکړي، نو معنا به یې دا وي چې یونان غواړي چې د اروپایي اتحادیې نه ووځي. د نیویارک ټایمز او نورو امریکایي رسنیو د رپورټونو په اساس د امریکا د پورتوریکو خودمختار ایالت نسي کولی چې خپل 2.5 میلیارد ډالر پور ورکړي. د دغه ایالت والي الیغاندرو ګارسیا پادیا په یوه پیغام کې ویلي دي چې پورتوریکو باید چې د خپل خراب مالی وضعیت په اړه سختې پریکړې وکړي. په امریکا کې ولسمشر د نړیوال تجارت په اړه دوی قانوني لایحې لاسلیک کړې او دغه لایحه په قانون واوښتې. په دغه دوه لایحو کې یوه هغه لایحه ده چې د تجارت د نړیوال موافقو په تړاو په مذاکراتو کې ولسمشر ته ډیر واک ورکوي. بله هغه لایحه ده چې په اساس پیدا کارکوونکو سره ده چې د تجارت د نو موافقو په نتیجه کې کیدای شي خپلې دندې له لاسه ورکړي مرستې وسي. د لایحو د لاسه کولو د مراسمو په جریان کې چې پرون په سپین ماڼۍ کې جوړ شوي وو، اوباما په کانګرس کې د دواړو ګوندونو ترمنځ همکاري وستایله. د لایحې په اړه د ولسمشر اوباما او د کانګرس د ډیموکراتو غړو ترمنځ اختلافات پیدا شوي وو، او د ولسمشر او جمهوري غوښتونکو ترمنځ بیا توافق نظر موجود و چې دغه د امریکا په اوسني سیاست کې بېسارې خبره ده. په اندونیزیا کې چارواکي وایي چې 70 کیلوګرامه د میتام فیتامین په نامه مخدره مواد ضبط کړي دي. چارواکي زیاتوي چې اندونیزیا اوس یوازې د مخدره موادو د ترانزیت لاره نه ده بلکې مارکیټ یې هم دی. د اندونیزیا په مرکز جاکارتا کې د پولیسو عمومي مفتش تیټو کارنافیان وویل چې د پیښې په تړاو درې نایجیریایي اتباع چې دوه یې د قاچاقبرانو د یوې ډلې مشران وو نیولي دي. پولیس ویلي دي چې مخدره مواد د چین نه اندونیزیا ته قاچاق کېدل. د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې د اپینو مارکیټونه سته وسله والې ډلې د داعش په شمول فعالیت کوي. د مخدره موادو په ضد د مبارزې د وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد امریکا غږ ته ویلي دي چې د کونړ، ننګرهار، کندهار او هلمند د ولایتونو په ځینو سرحدي ولسوالیو کې او د بدخشان د ولایت په ځینې سرحدي ولسوالیو کې چې د تاجکستان سره پر سرحد پرتې دي د مخدره موادو مارکیټونه او مرکزونه سه چې د دې سبب سوي دي چې په دغو ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفین پراخ فعالیت وکړي. د افغانستان له اپینو څخه هر کال تر 70 میلیارد ډالرو آیت ترلاسه کیږي چې د سازمان یافته جرمونو شبکې ورنه ګټه اخلي. او د امروستۍ خبر د ایراد د کرخ په ولسوالۍ کې 11 اسکر او 6 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دفاع وزارت وایي چې پیښه پرون هغه مهال وسوه چې وسلوالو د پوځ د موټرو پر کاروان غلچکی برید وکړ. د سږ کال د پسرلي د موسم په جګړو کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو په خلاف جنګیږي. د ناټو معربوي نقش د تیرې سوي کال په پای کې ختم سو او د سازمان خپل زیاتره اسکر د افغانستان نه وویستل. اوس مال په افغانستان کې لږ شمېر بهرني ځواکونه پاتې دي چې ماموریت افغان ځواکونو ته مشوره، روزنه او مرسته ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ایچ آی وی ایډز په حق لباندې یو نوې څېړنه شوې ده. د دغه څېړنې رپورټونه دغه وایي چې کچېرې د تعلیم کچا زیاته شي نو د ایچ آی وی ایډز په مخنیوي کې مرسته کولی شي. د امریکا غږ خبریال سټیف بیرګونا رپورټ را لېږلې. د دې باوجود چې په نړیواله کچه باندې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي لپاره ډیر زیات کوششونه شوي دي، خو بیا هم دا وخت پر ټولې نړۍ کې شاوخوا 2 میلیون خلک د ایچ آی وی ایډز په ناروغۍ باندې اخته دي. د امریکا د بوسټن په پوهنتون کې د چارو کارپوه وایي اصلي پوښتنه دا ده چې ولې په دغه ناروغۍ د اختو ناروغانو په شمیره کې کمښت ناراضي او هغه کومې سیمې دي چې په هغه کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي کنټرول شوی، موږ له هغه سیمې په ګوته کول غواړي. دغه پوښتنه په خاصه توګه په بوسټوانا کې راپورته شوې ده. هلته ویل کېږي چې د ټولټال نفوس یو په دریو کې په دغه مرض اخته شوي دي. د چارو کارپوهان وایي که چیرې په دغه حقله باندې تعلیم زیات شي، د خلکو د تعلیم په کچه کې بهتري راشي، نو کېدای شي د ایچ آی وی ایډز په مخنیوي کې مرسته وشي. خو تر اوسه پورې په دې حقله داسې څېړنه نه ده شوې چې دا ثابته کړي چې دغه ادعاګانې تر کومه حده پورې صحیح دي. په کال 1999 کې په بوسټوانا کې حکومت په خپلې تعلیمي پالیسۍ کې بدلون راوستو او هغوی د 10 کالو په ځای د ښوونځي وخت 11 کاله اوږد کړو. هغه خلک چې په دې باور دي چې که خلک ښوونځي ته 1 کال زیات لاړ شي او د دغې ناروغۍ په مخنیوي کې به مرسته وشي، هغوی وایي چې موږ اوس په دې حقله تحقیقات کوو چې څنګه ممکنه ده ښوونځي ته 1 کال زیات لل د دغه بیماری په مخنیوي کې مرسته کولی شي. مونږه د دغه اغیز حیرانه کړیو. دا ډیر لوی مثبت اغیز لري. د ایچ آی وی ایډز مرض تر ډیره حده کنټرول کړی دی. پا په دې حق له تروسه پورې سړنې روانه دي چې معلومه کړي چې خونسي ته یو کال زیاتل څنګه د ایچ آی وی ایډز په مخنیوي کې مرسته کولی شي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
درنوندونکو د ازادي رادیو پیغام او د امریکا غاک آشنا را دینه ورده. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو سهارنی خبری خبرونه اوریدل ته په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 30 دقیقې شولې د هم د خبرونه دوی مطلب په پولیسو د قندار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک د څنګ نه تختول شوی په میلیونونو افغانۍ بیرته ترلاسه کړی دی. د پولیسو تحقیقات لتیرو څلور میاشتې راهیسې دوام درلود خو ځایي مقامات وایي چې د سپین بولدک د افغانستان بانک د څنګ مخکنی مدیر په خپل خوخه له بهر څخه بیرته راغلی او د پیسې د ځان سره راوړی دی. ازلا پوپل په دې اړه رپورت لري.
د کندهار د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس مل پاسوال عبدالرحیم علی خیل امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د بانک مدیر په داوطلبانه ډول یا د پیسې بیرته له بهر را انتقال کړي او دولت یې وسپارلې. که څه هم د افغانستان بانک د سپین بولدک د څانګې مخکنی مدیر سید احمد اغا په خپل اداره کې ځینې ستونزې د دې سبب ګڼي چې نوموړی د پیسو وړلو ته اړ کړ خو پولیس وایي چې د موضوع په اړه تحقیقات دوام لري او د ستونزو حل باید د قانون په چوکاټ کې ترسره شي.
یوه بده پېښه د بولدک پولیس والی کې چې هغه د بانک نه د پیسو ایستلو د پولیسو هڅې او هاند دوامداره د وجود درلودل ځکه دا پیسې شپږ اویا میلیونه افغانۍ وي او دا د دې مظلوم ملت پیسې وي. هغه هڅې په خپل ځای وي ولی په دغه وروستیو وختو کې د بانک مدیر په خپل باندې داوطلبانه شکل سره حاضر شوی ده. هماغه پیسې د بانک له هغه سرغوچو سره د ټولې راوړي ستاسو په حضور کې نن بانک ته تسلیم شوې او نور مجرمین دې هم دا واوري څوک چې تښتېدلی دي د دې مظلوم ملت پیسې وړې دي یا د رایې لوټ کړې ده هغوی د پاپروباندانه شکل سره دغه ملت ته بیرته تسلیم.
نږدې څلور میاشتې مخکې د افغانستان بانک د سپین بولدک د څانګې مدیر یادې په میلیونونو افغانۍ له ډیورن پولې هاخوا چمن شارګوټ ته انتقال کړی وي او دوی هم له پیسو سره یو ځای له خپلې دندې څخه تللی وو. تر پیښې وروسته په سملاسي ډول د جنوبي حوزې د افغانستان بانک د رئیس دنده وځنډول سوه او له پیښې سره په تړاو د بانک وطن کارکونکي زندانیان سول. د افغانستان بانک د جنوبي زون خزانه دار نور محمد امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې پیسې بیرته د دولت خزانه ته سپارل کیږي.
پیسې که از بانک بولدک بنابر ملحوظات برده شده بود پس به اثر سعی و تلاش قمندان صاحب امنیه دوباره به دسترس بانک قرار گرفته است.
د افغانستان بانک د سپین بولدک د څنګ مدیر چې یادی پیسې ترولو وروسته بیرته دولتي خزانه ته سپارلې خبر اعلان تویل چې د عدالت غوښتونکي دي او پر هغو کسانو د قانون د عملي کولو غوښتنه وکړي چې د لکباله دې کار ته اړسوي. نوموړي د بانک د ځینو مامورینو اختلاس غیر قانوني کړنو او ځینو نورو ته ګوته ونیول چې د هغوی کنټرول تر خپل توان لوړ کاروباله.
شهیدان به درته تیر کوم چې زما درې ورځې پاتې وي یا به زه ترور اولی یا چې کومې پیسې ورکړي دغه به درته وښیم چې په هغه پیسو باندې به زه نه وایم. حق وایم دغه زوره ونیوی چې زه به یا تلی یا به دې هوا دغه خلکو ته ورسپارل کېدی. ما ورسپارلی وای نه نیو پرېږدم په حقیقت تر ته خپل پر خاوره ولاړ یم بیا هم ولاړ یم وتلی یم د دې ځای سه تللی یم بل هیواد ته تللی یم. که تاسو چې دا پیسې پاتې وي قسم په خدای دې که پاتې وي زما سره به هر ځای وي.
په کندهار کې له دولتي بانک څخه د پیسو د تښتولو پیښه د خپل ډول لومړنۍ پیښه وای چې ډېری کسان یې پر دولتي بانکداري هم بې باوره کړه. که څه هم له دولتي خزانې څخه وړل شوي پیسې دا د بیرته وسپارل شوې خو دا چې پر بانکداري به د عامو خلکو اعتبار بیرته ترلاسه شي او که نه وخت به جواب کړي. عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار.
رندونکو د واشنگتن د امریکا غاک آشنا رادیو سهرنی خبری خبرونه ته غوږیږئ. د همدې خبرونه یو بل مطلب د پاکستان حکومت بلوچ بلتون غوښتونکو ته د عمومي عفی او مالی مرستو وړاندیز کړی دی، خو کچیری دوی وسلې وغورځوي او سولې ته بخیږي. د پاکستان د حکومت د هلې ځلې د بلوچستان مسله تر کومه حلولی شي؟ زمونږ همکار نظرانی یوسفزی د کارپوهانو سره مرکې کړي دي او دا رپورټ برابر کړی.
د پاکستان د بلوچستان صوبې والی ډاکټر عبدالمالک په دغه هدف یو غونډه رابللې وه. په دغه غونډه کې د صوبې د نورو سیاستمدارانو برسېره پوځي او پولیس چارواکو هم ګډون وکړو. د بلوچستان حکومت په وسلوالو ملتپالو مخالفینو باندې غږ کړی چې جګړه دې پرېږدي او سولې ته دې مخه کړي. حکومت د بیلتون غوښتونکو وسلوالو د کمانډرانو لپاره د $15,000 نه واخله، د ځوان جنګیالو لپاره د 500 اعلان کړی دی. په پاکستان کې پخوانی ډګروال خالد منیر وایي چې بلوچستان ته په کارته چې د حکومت د غوړاندیز زر تر زر قبول کړي. هغه وایي چې هر سوچ د پخپل پدې نه دی قانې چې ترګرو ته دی اما بخښنه ورکړ شي. هغه وایي
چې بلوچستان چې د هغه د شګرد نه هغه خلک د بچ نه راکوځي خلک ومړکای او چې ټي ټي پی دغه کارو کې نه دهشتګر شو بلوچ دهشتګر نه ده. بلوچ سره خبرو کې ټي ټي پی سره چې خبرې کې د مام په شورو کو تام په شورو کو پورا پاکستان په شورو کو نو به یو قانون ټول د پاره پکار دی. مجرمان دي ظلم کړه چې چام کړه د پنجاب دې کا پښتون دې کا بلوچ دې او کا ټي ټي پی والا دې کا بي ال اي والا دې چې سره چې ظلم کړه نو دغه پکار دی چې تاسو شي.
په واشنگتن کې مېش د بلوچستان د سیمې سره تعلق لرونکي د سیاسي چارو کارپو ملک سراج وایي چې پاکستان د سولې کوششونه نه کوي. هغه وایي چې یو مثبت فکر ته ضرورت دی او هم دغه کولای شي چې د بلوچانو فکر کې بدلون راولي.
So, but I think this reflects a very negative trend because if the provincial government, instead of trying to resolve the problem politically,
زما په فکر دا یو ډېر منفی لاره ده. د بلوچستان حکومت ته پکار و چې اوږدمهاله سیاسي حل لټولې وي. بلوچ سرداران د پاکستان د ټول ټال بودیجې نه زیات شتمنۍ لري. هغوی پیسو ته ضرورت نه لري. د هغوی لپاره دا د ازادۍ جنگ دی. د پاکستان د اوسنۍ حل لارې به بلوچستان کورنۍ جګړې خواته بوزي. د پاکستان د اوسنۍ حل لارې بلوچستان د کورنۍ جګړې خواته بوزي. د شاوخوا لسو کلونو د مودې نه په پاکستان کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو په خلاف د پاکستان د پوځ عملیات روان دي. په کوټه کې مشت د سیاسي چارو کارپوه خان زمان کاکړ وایي چې دا مسله ډېره پیچلې ده. دا دومره په اسانه نه حل کیږي. هغه وایي
هغه مرحله نه ده چې دا په دې پیسو باندې حل شي. دا خو ډېره زیاته مزه خیزه خبره ده چې بلوچ ازادي غوښتونکي څوک چې یاد هر ازادي غوښتونکي څوک چې هغه په پیسو باندې او نه هغه دې معافي ته ضرورت لري چې دا پاکستانی ریاست یا د بلوچستان حکومت دوی معاف کړي. هغه خدا کار دې لپاره هغه څه جرم خو نه کوي. هغه وایي چې دا زموږ حق دی او موږ په صحیح لار باندې روان یو. څوک چې د دې تیری کې شامل خلک چې دي هغه ته د دې نه د پردار کیږي نو هغه صرف زه نه غړم چې پاکستان هغه بس د معافي ته ضرورت بلکې زه پاکستان بغت ډیر لوی امتیاز ورکی لوی تمغه ورکی.
د هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوق د سار موسسه وایي چې په دغه صوبې کې په سلګونو تنه لادره کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې تر سو پوري د لادرک بلوچستانو درک نه وی لګیدلې. تر هغه پوري د بلوچو ځوانانو نه د غهله کول چې وسله دی وغورځوي دا نصر غندوی چې د پاکستان حکومت د بلوچستان سره سوله غواړي. د چارو کارپوهان وایي چې د بلوچستان د مسلې حل هلا ممکن دی چې د لادرکو کسانو معلومات شي، د نورو خلکو لادرک کېدل ودرې کی او بلوچستان د پاکستان په سیاسي بهیر کې هم هغه امره شامل کړي شي چې سمره د غټو صوبو خلک په دغه بهیر کې شامل دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنوندونکو اوس هم راځو یو بل رپورټ ته چوي. د متحده ایالاتو د مالی وزیر جک لو د یونان د صدر اعظم الکسس سپراس نه وغوښتل چې نړیوال اقتصادي توازن لپاره د یونان مالی بحران ته یو اوږدمهاله د حل لاره پیدا کړي. په امریکا په دې اړه د رپورټ
خاغلی لیو د یکشنبه په ورځ د یونان صدر اعظم ته وویل چې د یونان مالی بحران ته یو اوږدمهاله حل پیدا کول د یونان، اروپا او نړیوال اقتصاد په ګټه ده او د یونان اقتصاد به ریفورم او بیا رغیدنګ خواته سوق کړي. هغه وویل چې ټولې خواوې باید د ریفورم او د قرضو خلاصون د حل لارې برابرولو لپاره برخه واخلي او په اتنز غږ وکړ چې مالی ثبات باید برقرار وساتي. خاغلی لیو د شنبه په ورځ د IMF مشر کریستن لاګارډي او د فرانسې او جرمني مالی وزیرانو سره هم خبرې وکړې. ولسمشر اوباما د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سره د یک شنبه په ورځ خبرې وکړې او په اروپایي ټولنه کې د یونان ریفورم او انکشاف خورا اړین وبلل. په واشنگټن کې د پیټرسن د نړیوال اقتصاد له انسټیټیوټه ګیری هافباور وایي متحده ایالات د یونان د مالی بحران څخه د پراخه ممکنه زیږنده ستونزو په اړه اندېښمن دی. هغه وویل
د امریکا د متحده ایالاتو حکومت اندېښمن دی چې د یونان کړکیچ ممکن ساري شي او د اروپایي ټولنې د نورو غړو لکه پرتګال، هسپانیا او ایټالیا په هکله به هم شکونه پیدا کړي او ستونزه خلکي او د یوکراین د ستونزې په هکله په روسیا د اروپا ترمنځ بې اتفاقي به هم وزي.
خاغلی سپارس وویل چې د یونان خلک تصمیم د مالی بحران څخه د وتو وروستي وړاندیز په هکله به د جولای په 15مه د یو ټولپوښتنې له لارې معلومه کړي. دغه وروستی وړاندیز به نور مالی سختې هم رامنځته کړي او کېدای شي مالی لوړې کړي او تقاعدیانې کمې کړي. خاغلی سپارس له خلکو غوښتي چې نوموړي وړاندیز ته د نه رایه ورکړي. خاغلی هاف باور وایي یونان له IMF 1.8 میلیارد ډالر پور وړی دی چې باید تر سه شنبه یې بیرته ورکړي او په هماغه ورځ د اوسني د بحران څخه د وتو د نړیوال وړاندیز تاریخ هم تیریږي او اتنس به ونشي کولی چې نور 8 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. د سلور کرست د پانګو مدیریت څخه سټراتیجیست پیټریک چووینک وایي سره له دې چې یونان نسبتا یو وړوکی اقتصاد دی، د نوموړي هیواد وتل له اروپایي ټولنې څخه به بدې پایلې ولري. نوموړي وویل
د یونان په څیر ستونزې د اروپایي ټولنې په نورو هیوادونو لکه هسپانیا، پرتګال او حتی ایټالیا کې هم شته. نو که یونان سره هر څه کېږي دا یو مثال جوړ کړي. اندېښنه دا ده چې یونان سره چې هر څه کېږي په اروپا کې به نور ضعیف اقتصادونه تهم یو مخینه
پرګلی.
هاف باور بیا وایي چې د اروپایي ټولنې څخه د یونان وتل به په اروپایي ټولنه کې د پاتشو غړو د پاتې کېدو ژمنه لا پیاوړې کړي. په دې حقله هغه درې دلایل وړاندې کړل.
نمره د یونان د قرض اندازه چې د ناخالص کورنیو تولیداتو دوه چنده ده. دویم د مالی بحران لمنځه وړلو لپاره د هیڅ مدیریت او ریفورم نشتون او دریم په ټاکنو کې د یو کمونیست حکومت ټاکل کېدل.
هاف باور وویل کچېرې یونان له اروپایي ټولنې بهر شي بیرته به خپل پخواني کرنسۍ استعمال ته وګرځي او اقتصاد به یې لا بهتر شي. د دوشنبه په ورځ نړیوال سټاک ارزښتونه د تیلو قیمتونه او یورو په چټکۍ سره راغورځېدلی وو.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
در کدام حالت گرفتن روزه بر یک مادر روا نیست؟
دین په دې حقله ته حکم کوي.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 010 اویا. امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس هم د مهمه خبرونو لنډی زوړی. په قاهره کې د موټر بم په چاودنه کې د مصر لوی څارنوال وژل شوی دی. چاودنه پرون د قاهره په شرقي سیمه کې هغه مهال وشو چې لوی څارنوال هشام برکات په خپل موټر کې د کورنا دفتر ته روان و. هشام برکات د هغه وخت نه چې پوز د اخوان المسلمین د ګوند حکومت را پرځولې د مصر تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې وژل کیږي. برکات د اخوان المسلمین د ګوند او نورو اسلام پالو ډلو د غړو خلاف د قضیو د څېړلو مشري کوله. د یونان صدر اعظم الکسس سپراس وایي چې د یکشنبه د ورځې د ریفرندم نتیجه چې هر څه وي دی به یې ومني. په پام کې ده چې د یکشنبه په ورځ په یونان کې ریفرندم وشي چې دا معلومه شي آیا دغه هیواد خلک غواړي د نورو پورونو په بدل کې د پور ورکوونکو لخوا د سختو مالی اقداماتو وړاندیز ومني او کنه. د نیویارک ټایمز او نورو امریکایي رسنیو د رپورټونو په اساس د امریکا د پورتوریکو خودمختار ایالت نشي کولای په خپل 2 میلیارد ډالر پور ورکړي. دغه ایالت والی په یو پیغام کې ویلي دی چې پورتوریکو باید چې په خپل خراب مالی وضعیت په اړه سخت پریکړې وکړي. په امریکا کې د نړیوال تجارت په اړه دوه قانوني لایحې ولسمشر لاسلیک کړي او دغه لایحې په قانون واوښتي. په دغو لایحو کې یوه یې هغه لایحه ده چې د تجارت د نړیوالو موافقو په تړاو په مذاکراتو کې ولسمشر ته ډیر واک ورکوي. او په انډونیزیا کې چارواکي وایي چې 10 کیلوګرامه د میتام فیتامین په نامه مخدره مواد ضبط کړي دي. چارواکي وایي زیاتوي چې انډونیزیا اوس یوازې د مخدره موادو د ترانزیت لار نه ده بلکې مارکیټ یې هم دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د نن ورځې د هوا حالات. په کابل کې به نن د تودوخه لوړه درجه 2 ټیټه به 21 وي. په قندهار کې د تودوخه لوړه درجه 1.22، مزار شریف 2.38، جلال آباد 2.25، پیاده شو ټول ولایتونو کې به اسمان شین وي. په کندوز کې به نن د تودوخه لوړه درجه 2.38 ټیټه به 6 وي، اسمان به ځای ځای وریځ وي. خوست 3.22 اسمان ریس، غزنی 1.14 اسمان شین. په پیښور کې بنند د تودوخه لوړه درجه 2.2 ټیټه به 22 وي، اسمان به ځای ځای وریځ وي. او په واشنگټن ډي سي کې بنند د تودوخه لوړه درجه 1.5 ټیټه به 22 وي، اسمان به شین وي. او په دې سره درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونې مطالب هم پای ته ورسل. مننه چې تر دې دمه زموږ ملګرتیا وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم تاسو خدمت کې حاضرېږو. په دویمه خبرونه کې به واورې چې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که چیرته په ایران لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې شي، دغه هیواد د دغه هیواد اقتصاد ته 100 میلیارده ډالره ګټه کوي. عام افغانان وایي په ښارونو کې د پاکستاني ګدایګرو د شمیر له زیاتېدو څخه په تنګ راغلي دي. او په ترکیه کې د کردانو د سولې د جریان د هغه ملک د نوي ائتلافي حکومت د جوړېدو په برخه کې ستونزې پیدا کړې دي. رپورټونه زموږ په دویمه خپرونه کې اوري. د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډو شبو کې دری خپرونه شروع کیږي.